سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید، د افغان جنو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقونو د ډلو اندېښنه. په کندهار کې د برېښنا د ستونزې له کبله د صنعتي پارک سقوط.
چې جنراتوران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ.
د غزنی له بېوزلو خلکو سره د افغاني سرې میاشتې مرستې.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي.
او په نړیوالو مسایلو کې د اقلیمي ناورین د مخنیوي لپاره د نړۍ د څه باندې سل هیوادونو ژمنې. په دې خبرونه کې نور بس د ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. بشپړ خبرونه: په کابل کې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویټرز د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې یوه چاودنه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون دروازه زه ته نږدې شوې ده.
بله، چاودنه د 423 روغتونه دروازې ته نږدې ده چې خلکو سره نږدې چاودنه شوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
د ټولنیزو رسنیو په تصویرونو کې ښکاري چې د پیښې له ځایه لوګي هوا ته پورته کیږي. په روغتون کې دننه یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون بهر د تلاشۍ له لومړۍ پوستې سره د قوي چاودنې او ډزو غږونه اورېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستي ویلي چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه د چاودنې ځای ته رسېدلي. هغه هم ویلي چې چاودنو تلفات اړولي، خو دقیق ارقام به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایمرجنسي روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د دې پیښې نه ټپیان ورول شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګوست له 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاسته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر جوماتونو او نورو هدفونو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د ناامنۍ او د څو پیښو شاهد و. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذر یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي دي. یوه عیني شاهد چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژندو وسلوالو د معیوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو ووژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم چې د امنیتي دلایلو له امله د نوم له ښودلو ډډه کړې ازادي راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسلوالو نن سهار شاوخوا 12:30 بجې د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چک نوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذر یو ملک هجرت خوږیانۍ په ډزو ووشت او له سیمې وتښتېدل. دغه راز نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې رازړول شوي دي. تر اوسه د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې د اګست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایسترلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بېرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سلو څلېریش زره عکسونه او اوولس زره ویډیوګانې له ویبپاڼې لرې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي، یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating
پورستیو کلونو کې درسنۍ د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نه هي داسې دي چې عاملین یې بې سزا پاتې کیږي. پر دې سربېره ژورنالستان له بشمیره نورو ګواښونو لکه تښتونې، ربړونې، توقیف او ځورونې سره مخامخ دي.
ښاغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاده نشي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالستان وژل شوي چې له 1900 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دی چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوي و چې امیر عبداللهیان به د رواني میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډېر ایراني چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. ورزو د راپورونو برخه ته خو قدرمن اوریدونکو له هغه مخکې یو یادونه چې په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل ښار کې یوې درنې چاودنې نن مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو یو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنه د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته شوې ده. هغه وایي په دې پیښه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل ښار کې 14 ملکی کسانو ته تلفات اړولې دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل 14 د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 420 روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. د ښاغلي کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي خو جزئیات نه ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې ځای ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه رسیدلی دي. خو له سیمې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ننوتی او جګړه روانه ده. داسې راپورونه هم تر غوږو شوي دي چې ګنې دویمه چاودنه هم په دې پیښې په سیمه کې رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول راپورونه او دا ټولې ګونګسې ردوي او وایي چې دا راپورونه ناسم دي. د دې ورهاخوا بیا د ایمرجنسی روغتون ځینو رسنیو ته داسې راپورونه ورکړي دي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 9 کسه ټپیان ورول شوې دي. خو د روغتون چارواکو تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل اړخه بیا ځینو بهرنیو رسنیو د دې پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د دې پیښې څخه 15 کسان وژل شوي او له دې شو زیات ټپیان شوي دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته د چاودنې او احتمالا د یوې وسلوالې حملې په اړه جزئیات مو اوریدل. په دې اړه د طالبانو چارواکو ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په نړیوالو خبري اژانسونو کې ویل کېږي چې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې شاوخوا 15 کسان، البته د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې 15 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. رویټرز د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې 24 کسانو بخې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د وزیر اکبر خان سیمه د چاودنې په اړه نور جزئیات د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس ورزو یو بل راپور ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د سازمان ویلي طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې که پرانیستل شوي هم دي د خلکو د فشار نتیجه وه. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر دولسم ټولګي په یو ډېر کم شمېر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15 ورځ ده چې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هره ورځ ښوونځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د ښوونځي په دروازه پل کېښوده، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس دې خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بېرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقونو د څار سازمان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو دوام ته سخت غبرګون ښيي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشرې هیډربار ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدی.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban وی د نجونو د خوانځیو تړل یو لندمحاله مسله ده او ژر به پرانستل شي، خو د دوی پر دې سرګندونو باور نشي کېدی او یوازې هغه څوک پرې باور کولای شي چې پر طالبانو باور ولري. طالبان وی د هلکانو او نجونو منځني خوانځي دي سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د نجونو او هلکانو متوسطه خونځي له پخوا سره جلا وو او دا یوه غلطه ادعا ده.
میرمن بار وایي په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا ښوونځي د خلکو د فشار له امله پرانیستل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
نجونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حقو ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په زلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متي اولا ویسا چې د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وایي هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسسات څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 2 راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې د یو شپېتو نجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له یوه خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. دا فارغان نجونې او ځوانان په اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډېرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمدشاه ابدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، د نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، د نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی می نورم ډیره شوله، تقریبا زه فارغیدم ډیر په هیلې سره جګه شوی وم، سهار خو ګدول تیروله، موږ ملي سرو دم ونه لرلو، کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یم ماتې شوي.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم مې عبدالجبار ترمان ده. موږ د سیتامې نه یا د هغه امکاناتو چې جوړ کړي دي د طبابت په برخه کې، زمونږ هیله دغه ده چې زمونږ خوارۍ په اوبو لاغونه شي او موږ ته د کار زمینه برابره شي، تر څو موږ د خوار ملت یو جوګه وګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمدشاه ابدالي د روغتیایي زده کړو مسؤل نورالله قاضیزاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 203 نفر وو چې په دې کې یو شپېته یې و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کارګرانګي کې پروتیس کې او نرسین کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دغه فارغین کاملاً اطمینان ورکوم. خوست میشتو ته ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه، بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نه شي کولای، بدون د فارمسیس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نه شي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر ترخیص کوي په هغه باندې ډاکټر ترخیص نه شي کولای. نو اساسي رول چې بدل کوي هغه دا د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي، د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالۍ کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په 300 بېوزلو بې ځایه شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشلې. سره میاشت وایي ژمی را روان دی او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بېکاریو او وچکالۍ له کبله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدان ولسوالۍ تقریبا 40 کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وایي سختي نیستۍ په سر اخیستی دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي، خو نن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشحاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبوره هم و، موږ ته یې غوړي وریجې او دال داسې نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د سرې میاشتې د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه یتیمان را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټې وټې څوک نه لري، سره نیستی ده، خو نن چې د سرې میاشتې له لوري دغه مرسته ترلاسه کړي یو څو ورځې به یې د اولادونو ښه ورباندې وسي.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړلو، شی موږ ته راکړلو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دوی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اطمینان سره دوی مرسته وکړي، دوی موږ ته شی راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په 300 بیوزلو بیځایه سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د ترکیې هیواد له لورې مرسته سوي وو.
اول خو ډېره مننه کوو موږ د ترکیې له سرې میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د 300 هغه بېځایه سوي بېوزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي وو، نو موږ هغوی سروې وکړه او هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي، ژمی را روان دی او دلته ډېری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عابد وایي افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2500 زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډېری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشتوالي له کبله له همدې دې ولایت د صنعتي پارکونو ټولې فابریکې چې شمېر یې 2500 ته رسېږي بندې دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي د ژمنو سره سره له هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر په شان برېښنا نه ده برابره شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي د ستونزې د اوارۍ لپاره هڅه کوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال.
د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت له امله د کجکي بند د برېښنا د تولید د درېدو تر څنګ د تیلو د نشت له امله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10 ساعته برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار ښاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکار سي.
بارو وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکار کور ناسي، کاروبار به نه وي، کار به نه وي، نو چې جنریټران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه بار کارګرو کار ولاړ.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسؤل ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچېرې وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ سي، موږ مجبور یو فابریکې به له هېواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ به له هېواده سو اوسو، بل شی نه دی پاته، ځکه چې په دې هېواد کې چېرې زما کار نه وچلېږي. معلومه خبره ده چې دوکاندار دوکانداري نسته، د مارکیټ کې کاروبار نسته، د بازار کې به تجارت ولاړ وي.
د کندهار د صنعت او معدنو خونې استازی احمدالله عزیزي د کندهار د صنعتي پارک د سکوت له امله اندېښنه ښيي. د وی طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرې دوله هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وعده راکړی دی چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومت ولی د حکیمیت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو دوی میاشتې ریږي د اوس کم اجرات تر سترګو څرک نه لیدل کیږي چې موږ ته یو اطمینان راکول سي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا بچا یوسفای د کجکی بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کم سوې ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
موږ خپل مشران ته ویل چې موږ په ګران کل ته جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکې تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. نو موږ مشران موږ سره موافقه وکړه چې هغه به در کندهار ته، نو هغه کېدای سي په دا 3 او 4 5 ورځې او تکې را انتقال کړو، نو بیا بیا په صنعتي کې هلته صنعتي نژیه بسته کړو، ور به نو صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله یې د بیکاري کچه هم په دغه ولایت کې لوړه سوې ده.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه دا هیله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي توګه توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاوره کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم یو تن معید دی پکتیکا ولایت اوسیدون کا کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم زمونږ معاہدی مې پوسټ لاس ورکړې په مهینو باندې ولا کور کې یو فی نه لرو ورور جان دا زمونږ معاہدی نو ماس پورا کړي دی الله پر رضا اول معاہد ته څوک کار هم نه ورکوي هغه روغ جوړ ښه دي کار به و چې موږ ولا یو فی لرو دی الله پر رضا باندې معاہدی نو ماس لرې طریقې باید باول معاہدی داس لري تاسو په اسلام کښې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده معاہدین ډېر غریبان دي ازادۍ راډیو باید پیغامونه وکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي موږ ولا خپلې ښځې م جواب راکوي یا پیسې نه لرئ ماش نه لرئ کار نه پرې خوري کور خو پرېږدي د کور د باندې ولاړ پردي کور کښې پراته یو خپل کور نه لرو وطن ته راغلي له کابله چې وسلا په اعتراف
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه زما دا پیغام د وروره چې دا ټول خلک به د خپلو ستونزو باندې غږېږي وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کښې لا د غلام خان په لارو کښې لا مطلب خرلوسیو لارو کښې چې دوی ته کومې لارې په مخکې دي او ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نښه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او ګوګنه یې وکړله دوی ته یې څه د سولې فرصت پیدا نه کړه نه دي حکومت څه غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړې دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کښې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کښې څه روتیي لا وخت پې تېروي په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي په خرچو باندې تېرېږي پې نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید دغه خلکو د دغو لارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخوړل شي وسلام په ډېر احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اورېدونکو راسره اوسئ د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیز پروګرام خپرېږي په دې خپرونه کې به ملالۍ بشیر کوربنه وي خو له هغه مخکې ورزو د روانې خپرونې د لومړۍ برخې وروستي راپور ته په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي دا مراسم ورمه ورځ پیل شول د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي دوی ویر نه کوي برعکس خوشحالۍ کوي خاندي سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي د موضوع نوره شرحه د احمد شیبر په راپور کې
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څېر څېره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي اوسپنیز او پلاستیکي رنګرنګه اسکلیټونه هم د لاریون په څېر د خلکو مخې ته تېرېږي د دې نندارو یوه لیدونکې بیرینیس سانچز وایي
څه چې زما ډېر خوښېږي هغه د مکسیکو کلتور دی دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي د هغوی د خوښې خواړه پخوي داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده دې ورځې ته د بېګنا فرشتو ورځ نوم ورکوي د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي کورنۍ د شپې په مخه دیرو ته ځي شمې بلوي او شپه سبا کوي د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ږدي دې ګل ته دوی د مړیو ګل وایي په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي هر لور ته همدا ګلان تر سترګو کېږي تېر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه د مکسیکو یو تبعه ډیوید انټونیو وایي
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي دا هغه څه دي چې ډېرو د یو وخت لپاره لاس ترې مینځلی و
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیلېږي حتی ځینې یې میاشتې مخکې پیلوي
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. دا وخت 4:30 دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په لکتر لګه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لکتر لګه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د دې نننۍ پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. جلال آباد ښار هم نن د نامنیو د څو پیښو شاهدو نامعلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د یک ګزار یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي دغه په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقت ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. چارواکي د سپین بول لک چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د په زرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لاره چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې وه نن بیرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتیرش نن په یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 2 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته نور بس د پروگرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه واورې.
په افغانستان کې د 4 ټیمونو په ګډون د فوټبال ټورنمنت پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه ټورنمنت د شاهین اسماعیل، طوفان حریرو، د میوند اتلان او د اباسین څپی ټیمونو ترمنځ د راتلونکي اونۍ د پنځشنبې پورې پیلېږي. دغه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. ښاغلی معشوف وایي په دې سیالیو کې 8 ټیمونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو یوازې 4 هغه په خپلو مالي لګښتونو دې ټورنمنت ته حاضره شوه. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف فوټبال ته د مینوالو د شور او ولولو بیرته راجلبول دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي په دې لوبه کې د فوټبال د غوره لیګ 4 لوبډلو ګډون کړی، خو دا د غوره لیګ لوبې نه دي. د کابل د هندبال الف لوبډلې تر 4 پړاو سیالي وروسته اتلولي خپله کړه. د هندبال فدراسیون مسلکي او تخنیکي مرستیال علي فیاض نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې د اسد میاشت څخه د 10 ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي چې نن د کابل الف لوبډلې